د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. ګرانو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زه رڼا دورانی غورزنګم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1499 د لمریز کال د ساوریا د غوی د میاشتې 24مه نیټه چې د 2018 عیسوي کال د می د میاشتې د 14مه نیټې سره سمون خوري. د افغانستان ولسی جرګې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښناک ګڼي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دې د ستونزو هوارولو ته اقدام وکړي. افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږدولو په درشل کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر ویلي چې هیواد افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږدولو په اړه لا تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
نطاق سید سلیمان شاه: جمهور رئیس ټرمپ وایي شاید چې د اف بی آی نوی رئیس به بل هفته وټاکل شي. د قبایلي علاقو په زرګونو بې کوره شوو اوسېدونکو له پاکستاني چارواکو نه وغوښتل اجازه دې ورکړي چې خپلو کورونو ته په روژه کې وستانه شي او د حج په ساحل کې د هغې پوځیانو په پاڅون دوام لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امکان لري چې د امریکا د کورنیو استخباراتو یا اف بی آی د ادارې نوی رئیس بل هفته وټاکل شي. ټرمپ زیاته کړه چې موږ کولی شو په چټکۍ یوه پرېکړه وکړو. جمهور رئیس دا خبره د شنبې په ورځ په ایر فورس ون الوتکه کې د ورجینیا د ایالت د لانچبرګ ښار ته د سفر په مهال له هغه سره ملګرو خبریالانو ته وکړه. ټرمپ څلور ورځې مخکې یو ناڅاپه د اف بی آی د پخواني رئیس جیمس کومی د برطرفه کولو اعلان وکړ او د دغه اقدام په مقابل کې له هرې خوا نه ډېر سخت عکس العمل ښودل شوی چې اثرات یې اوس هم په واشنګټن کې محسوس کیږي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن او د هغه مرستیال راډ روزنتین له څلور احتمالي کاندیدانو سره مرکې کړي دي چې د اف بی آی اوسنی موقتي مشر انډریو کیپ هم پکې شامل دی. جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ د ورجینیا د ایالت د عیسویانو د لیبرټي پوهنتون د محصلینو د فراغت په مراسمو کې د مشر میلمه په توګه وینا وکړه. دا پوهنتون چې په امریکا کې د عیسویانو تر ټولو غټ پوهنتون ګڼل کیږي 50,000 شاګردانو ته د جمهور رئیس په توګه دا د ټرمپ لومړۍ وینا وه. د لیبرټي د پوهنتون رئیس جیری فاول د پوهنتون شاګردان او استادان تیر کال د جمهور رئیس سره په انتخاباتو کې له شروع نه ولاړو او 80% کې سپین پوستي مذهبي عیسویان وهڅول چې رای ورته ورکړي او کامیابې کړي. د نظر د معلومولو د پیو موسسې یوه تازه سروې ښیي چې د امریکایي عیسویانو یا مبلغینو درې برخې په لومړیو سلو ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د کارکردګۍ ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې د عامو امریکایانو صرف 99% کې باور لري چې ټرمپ سم کارونه کړي دي. د آج په ساحل کې د پوځیانو پاڅون دوام لري. د دغه افریقایي هیواد عسکرو سږ کال په جنوري کې پاڅون کړی و. حکومت ورسره د پاڅون د ختمولو په شرط ژمنه کړې وه چې معاشونه امتیازات به لوړوي. تر اوسه یې خپل وعده نه ده پوره کړې. عسکر بیا راپاڅېدل او د خپلو قوماندانانو د امرونو د منلو نه انکار وکړ. هغوی د شنبې په ورځ د ښار څلور سړکونه وتړل. د عسکر زیاتره پخواني ملیشه دي چې د جمهور رئیس حسن وتارا په ملاتړ یې په کورنۍ جنګ کې جنګ کړی و. د شنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د ښاروالیو د استازو ټاکلو لپاره انتخابات وشو، خو په غزه کې چې د فلسطین د حماس سازمان تر کنټرول لاندې ده د انتخاباتو لپاره د رایه اچولو مرکزونه نه پرانیستل شوي. د پاکستان په قبایلي علاقو کې د وسلوالو جنګیالو په ضد د پاکستان د پوځ په روانو نظامي عملیاتو کې په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي او په موقتي کمپونو کې پراته دي. د شنبې په ورځ په زرګونو قبایلو د پاکستاني چارواکو نه وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو نه مخکې د اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته ستانه شي. په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له شروع کېدو راهیسې له 1,000,000 نه زیات قبایل مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وځي. نه خلک کار او روزګار نه لري او سختې ګرمۍ ژوند تریخ کړی دی. نه برېښنا لري او نه ښوونځیو او روغتونو ته لاسرسی لري. ملګري ملتونه وایي چې د شمالي وزیرستان 95,000 کورنۍ دا وخت د خوست په ولایت کې په کمپونو کې پرتې دي. نامعلومو وسلوالو د شنبې په ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ صوبه بلوچستان کې د گوادر په بندري کارګوټي کې پر یوې ساختماني پروژې باندې برید وکړ. لس کسه مزدوران یې وژل. د جمعې په ورځ په همدغه کارګوټي کې په یو بلې مرګانې حملې کې 15 کسه وژل شو چې داعش مسؤلیت قبول کړی دی. د داعش د اعماق اژانس ویل چې د انتحاري حملې هدف د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند یو محلي مشر سناتور عبدالغفور حیدری و. د سوریه پوځ وایي چې له داعش نه د حلب هوایي اډه بیرته نیولې ده. د جراح د حلب د هوایی اړې د نیولو لپاره د سوریې د رژیم د قواو او د داعش د وسلوالو جنګیالو ترمنځ د څو میاشتو راهیسې سخت جنګ روان و. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې د موسسې مشر رمی عبدالرحمن وویل چې د داعش زیاتره وسلوالو دغه اډې نه وتلي دي، خو اوس هم خال ډزې کېږي. د سوریې په 6 کلن جنګ کې له 400,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن ویلی دی چې د G7 یا و صنعتي هیوادونو ډله د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له نوي اقتصادي او تجارتي پالیسۍ نه راضي ده، خو ځینې هیوادونه څه اندېښنې لري. د شمالي کوریا یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ویل دي که څو شرطونه ومنل شي حکومت چمتو دی چې له امریکا سره مستقیما مذاکرات وکړي. د شمالي کوریا په خارجه وزارت کې د امریکا د چارو امیر میرمن چوی سون هو دا تبصره د شنبه په ورځ له ناروې نه خپل هیواد ته د رسنېدو په وخت د بیجنګ په نړیوال هوایي میدان کې وکړه. امریکایي چارواکو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د سومالیا په مرکزي برخو کې د مختلفو قبایلو ترمنځ د خونړیو جګړو له امله 6 کسان وژل شوي دي. په سومالیا کې د ډېرې سختې وچکالۍ او غربت له امله خلک لږ سره مخ دي او د قومونو ترمنځ د زراعتي ځمکو او د څارویو د سر ځایونو په سر شخړې راپورته شوي دي. او د یوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو ملیشو د توپچي قواو په ډزو کې 4 ملکیان وژل شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن واوریدل.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښناک ګڼي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د ستونزو هوارولو ته اقدام وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په کموالي اندېښنه وښوده. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
په هیواد کې د نامنۍ او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو ته په کتو سره د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا وغوښتل چې امنیتي ځواکونه د دغې ستونزې هوارولو ته اقدامات جدي کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری، ناامنی، بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمي وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې په کندوز ولایت کې د قلعهزال او بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ نیولې وې، خو زیباک تر لنډ مهال وروسته اوس بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یاد ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوه او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې خلی خبرې کوم چې د درې کال کیږي موږ وزرونه کوو ناری وې چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړای سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
په یوازې د دې چې خارجان پوجان رالیږي پوجان دې نه رالیږي، زموږ اردو زموږ پولیس زموږ نظام دې تقویه کړي. موږ یو نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، دا د حل لار نه ده. زموږ جنگ دې نه اوږدوي.
ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
موږ د افغانستان د خلکو سره ژمنه کوو چې د وینې تر وروستي څاڅکي پورې به د دوی په خدمت کې یو. دښمن ته د پښو ایښودلو ځای نه دی پاتې او په لږه موده کې به هغې سیمې چې سږ کال او تیر کال د مخالفینو تر ګواښ لاندې وې تصفیه شي.
د جرګې بل غړی صالح محمد صالح وایي چې پر امنیتي ځواکونو د انتقاد پر ځای پکار ده چې ملاتړ وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسون وایي افغان امنیتي ځواکونه نه ماتیدونکي دي. نیکلسون په کابل کې د معلولو افغانو نظامیانو د ورزشي لوبې پر مهال خبرې کولې. ویل چې د افغانستان ملي اردو په داسې یوه جګړه کې بریالی ده چې ورته جګړو ډېرې نورې اردوګانې په ګونډو کړي دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د ناتو په مشرۍ د پریکنده ملاتړ د ماموریت عمومي قومنداني نن د هغو اویا افغان امنیتي ځواکونو د سرتیرو کوربه و چې په جګړه کې یې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د اویا معلول سرتیري د نړیوالو ځواکونو د سرتیرو لخوا بدرګه کیدل. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان دوی هغه سرتیري وبلل چې معلول شوي خو خپل پوځي ماموریت یې نه دی پریښی. جنرال جان نیکلسن دغه معلولو سرتیرو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نه ماتیدونکي دي. د نړۍ پاستازیتوب د ترهګرۍ په ضد جنګیږي او د نه هدي شو هیوادونو ملاتړ ورسره دی.
په تیرو سو کلونو کې افغان ملي اردو مضبوطه پاتې شوې ده. په داسې یوه جګړه کې جنګیږي چې داسې جګړې ډېرې اردوګانې ماتې کړي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو له دغو اویا معلولو سرتیرو وایي د کاناډا په ټورنټو کې د انویکټوس په لوبو کې د ګډون لپاره انتخابیږي. د ټورنټو د انویکټوس لوبې د دې کال په سپتمبر کې کیږي. په دغو لوبو کې د 1500 هیوادونو معلول سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي برخه اخلي. 550 د نړۍ نه معلول سرتیري به په خپلو کې په 1200 سپورټي برخو کې سیالۍ کوي. له افغانستان دا اوه معلول سرتیري په والیبال، بینچ او پاور لفټینګ برخو کې په د ټورنټو په سیالیو کې ګډون وکړي. محمد ظاهر او هجرت الله دوه هغه سرتیری دي چې په جګړه کې معلول شوي او خوښ دي که د ټورنټو سیالیو ته وټاکل شي.
په کندهار کې اردو کې زخمي شوم، 215 ماتل کې اردو کې زخمي شوم. زه غواړم چې د مسابقې ته اجازه یا بل څوک وټاکل شي هغه د افغانستان په سطح باندې مسابقه وګټي. خامخا وګټي.
په کندهار کې زخمي شوم، تقریبا د 1/16 ګڼډنګ نه پاره ما په زه غواړم ناټو ته لاړ شم د غړنیوال ته مسابقه وکړم.
حتی په دغو سیالیو کې د شپېته کلن ډګرول هم برخې اخیستو ته لیواله دی.
ګلستان ولسوالي د فراه په ولایت کې د مین د دشمن د مین په اثر باندې مین انفجار وکړ او ما خپل پښه د لاسه ورکړه. او زه غواړم په دغه سند باندې په دغه مسابقې کې اشتراک وکړم. او دا چې ما پښه د لاسه ورکړې غیرت مې د لاسه نه دی ورکړی.
د انویکټوس لوبې په 2014 کال کې د بریتانیا د شاهزاده پرنس هری په ملاتړ پیل شوي. افغانستان په دې لوبو کې دوه وارې وړاندې هم برخه اخیستې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو له اویا معلولو سرتیرو نه به وی په نننۍ مسابقه کې د کاناډا د ټورنټو سیالۍ ته انتخاب شي. دوی اکثره په روانه جګړه کې معلول شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغانستان ملي شورا او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي اعضابو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ټول سیاسي احزاب باید یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو کارونې پر ځای د سولې لپاره په ګډه کار وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم وایي چې د افغانستان اوسنیو ناامنه حالاتو ته په کتو دا سمه نه ده چې سیاسي احزاب دې یو بل په وړاندې ناسم الفاظ وکاروي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
په دې وروستیو کې د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي جهادي ګوندونو د یو شمېر غړو ترمنځ یو ډول کینای ډولو او یو د بل په وړاندې پارونکو خبرو د افغانستان ملي شورا او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره یې باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره غواړي د سولې بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امرالله صالح تېره ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی و. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکښ ګوندونه دي چې زیات شمېر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې یوې ولسي غونډې ته وویل د طالبانو په څیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. له دې وروسته جمعیت اسلامي د دې ګوند د دارالانشا د مشر عطا محمد نور له قوله یوه خبر پاڼه خپره کړه او په کې له حزب اسلامي غوښتنه شوې وه چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په ادرس د کنایه ډولو ادبیاتو له کارونې ډډه وکړي. په ورته وخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غواړي چې د سلیقوي چلند پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سیاسي مشران نه غوښتنه کوي چې د افغانستان حالات په پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اسلام په هدف انتقاد وکړي. حسم وکړه چې په دې اړه د جمعیت اسلامي نظر هم راوخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم دا مسله ډیره جدي نه ګڼي خو وایي چې دا دواړه ګوندونه باید د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې سیاست غوره کړي چې د افغانانو لپاره ګټور وي. له ډلې غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار چې یو بل ته د لاسونو په ورکولو سره د نامنې روانو سختو حالاتو ته د پایټکه کېږدي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په یو شمېر هیوادونو د انټرنیټي برید له امله په نړۍ کې د خدماتو ګڼ شمېر سیستمونه زیانمن شوي دي. په دې ترڅ کې پر څلورو او یو هیوادونو 50 انټرنیټي بریدونه شوي دي. د نورو هیوادونو په نسبت د روسیې او برټانیې انټرنیټي خدمات زیات زیانمن شوي دي. پام وکړئ په دې اکله د ریپورت ته.
د رینسموير په نامه د سافټویر په واسطه په څلورو یو هیوادونو کې 50 بریدونه شوي دي. دا یو ناوړه کمپیوټري سافټویر دی چې یو سیستم ککړوي، فایلونه یا دوسیه یې بندوي او بیا لا کارکونکو نه د شفر د خلاصولو لپاره نغدي پیسې غواړي. دوی په هغو سازمانونو پسې ګرځي چې له کمپیوټري معلوماتو پرته فعالیت نشي کولی. د مثال په ډول کله چې د برېټانیا د روغتیا سیستم ډېره برخه په بشپړ ډول له کاره لوېدلې او لاسرسی ورته نشي کېدلی، نو په نتیجه کې ډېر روغتونونه ناروغانو ته ځواب ورکوي، یعنی درملنه یې نه کوي. د دغو انټرنیټي بریدونو له امله د برېټانیا په روغتونونو، مخابراتي موسسو او نورو شرکتونو کې کمپیوټري معلومات د دې لپاره بند شول چې له کارونکو نه د پیسو غوښتنه وشي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځینو خدماتو په وړاندې کولو کې ګډوډي راغلې ده. یو شمېر کسان له دې امله اغېزمن شوي دي، خو زموږ لومړیتوب دا دی چې دغه مهم خدمات ژر تر ژره بیرته پر ځای کړو.
دغه رینسموير چې د بریتانیا په روغتونونو کې بې نظمي رامنځته کړه یو ډول سافټویر دی چې له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته چې د انټرنیټي ګواښ په وړاندې ډېر خوندي نه وي انتقالیږي.
organizations as well as end users
سازمانونه او د کمپیوټر کارونکو باید چې خپل سیستمونه پرمختللي وساتي. مونږ باید د اړوند خدماتو وړاندې کوونکو ته تقویه کوونکو پروګرامونه ولرو. لوی تصدۍ باید سم وسایل ولري چې خپل کارونکو او د هغوی فعالیتونه وڅاري. هغوی باید د کارکونکو لپاره د خبرتیا او زده کړې پروګرامونه جوړ کړي چې کوم لینک باید خلاص کړي یا نه کړي.
د دغو بریدونو په اړه په ایټالیا کې د جی او هیوادونو د مالیې وزیرانو او بانکدارانو د یوې اعلامیې په مسودې موافقه وکړه.
په دغه مسوده کې راغلي دي چې انټرنیټي بریدونه دغه هیوادونه له زیاتېدونکي اقتصادي ګواښ سره مخامخ کړي دي. داسې معلومیږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دغه هڅه وروسته له هغه وشوه چې د مایکروسافټ یو سافټویر چې د متحده ایالاتو امنیتي ادارې د خپلو استخباراتي اهدافو لپاره جوړ کړی وغلا شو او وروسته د انټرنیټ له لارې افشا شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ورستی کمپاین پر مهال په خوست کې له پولیو ضد واکسین څخه د محروم ماشومانو شمیر زیات شوی. مسؤولین وایي هڅه کوي چې په لرې پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین ورورسوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی دی.
سره له دې چې زیاتره خلک پوهیږي چې د ګوزن ضد واکسین د دغې ناروغۍ په مخنیوي او له منځه وړلو کې مهم رول لري، خو بیا یې هم ځینې وختونه ماشومان له واکسین محروم پاتې کیږي. د خوست د اسماعیل خیل اوسیدونکی حبیب الله وایي له دې کبله چې ګوزن دایمي معلولونکې ناروغي ده، نه یوازې خپل ماشومان واکسینوي بلکې د خپل کلي نور خلک هم دې کار ته هڅولې دي.
په جمعاتو کې کنه ملا امامانو سره او داس خلکو سره کنه چې هغه په ټولنه کې مقصد او محبوبیت لري، هغه خلک باید په دې غند وغږیږي چې دا یو پیدا شاید دا د امداد راتلونکي لپاره د ماشوم د راتلونکي نسل لپاره دا یو ژوند دی. کچر ته په دې مرض اخته شو د ژوند بخي تبا شو هغه د بل په وګو بر کیږي، او کچر ته داسې و چې دا واکسین په صحیح طریقه سره وته وشو دا ماشوم د خپل ژوند او خپل مټو چښتان وي.
په وروستي کمپاین کې چې په اپریل میاشت کې ترسره شو په خوست کې څه باندې 2000 ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. دا د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات شمیر دی. د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل یې لاملونه کله ناکله د صحي رضاکارانو ناغېړي، د مختلفو دلایلو له کبله د ماشومانو غیر حاضري او په ځینو مواردو کې نامني بولي.
هغه صحي چې غلطه د واکسینو د ټیمونو فعالیت کمرنګه وو یا کم وو، موږ د هغو دپاره نور نفر توظیف کړي دي تر څو هلته عامه پوهاوی وکړي، د قومي مشرانو سره علما کرامو سره کښېني، د واکسینو په ګټو نه د دوی سره خبرې وکړي تر څو په لرې پرتو سیمو کې چې بعض مشکلات یې هغوی هم حل شي.
ټاکل شوې راتلونکې دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. مدني فعال محمد زمان نظری هر کمپاین د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو او د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره ښه موقع ګڼي. دی له خلکو غوښتنه لري چې هیڅ ماشوم له دې واکسین محروم پاتې نه شي.
د پولیو پر ضد چې کوم کمپاین شروع کیږي ټولې کورنۍ باید له دغه کمپاین نه ښه ګټه پورته کړي، او هغه ماشومان چې په کورونو کې وي یا له بل ځای نه راغلي وي د دوی کره میلمنه وي باید واکسین ورته ورکړای شي او د دایمي پلچ څخه وساتای شي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج وایروس پاتې دی. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزن ضد واکسین دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 100.15.
د پخوانی جمهور رئیس میرمن مشال اوباما له هغه وخت نه را په دې خوا چې د سپینې ماڼۍ نه تللې ده په عام محضر کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د حکومت په پریکړه باندې انتقاد وکړ چې فدرالي مقررات یې ځنډولي دي او هدف ورنه په ښوونځیو کې د غرمنۍ ډوډۍ ښه کول دي. د امریکا غږ خبریالې ایسابیلا کولی په دې باره کې دا رپورټ رالیږلې دی.
اوباما په درس هیواد کې د ماشومانو د چاقۍ د کمولو په ارتباط مبارزه پیل کړې وه. په داسې حال کې چې میرمن اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د روغتیا کانفرنس ته وویلې په کار ده په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ مکمله غذا وي، ځکه چې په میلیونو ماشومانو ته په ښوونځیو کې د فدرالي حکومت لخوا د غرمې ډوډۍ ورکولی کیږي. د پخواني جمهور رئیس میرمن میشل اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We can't keep wondering why. We got here because we weren't paying attention. And that's, again, it's not blame game, it's just the reality. You take your eye off the ball on things and you let other people determine what you're eating, what you're feeding, how you're moving.
من په دې تعجب نشو کولای چې ولې دلته راټول شوو، ځکه چې موږ توجه نه کوو. عملامتی دې په لو بنا چول کېږي، دا یو واقعیت دی. تاسو د شیانو په باره کې خپل سترګې خلاصې کړئ او نورو خلکو ته اجازه ورکړئ چې پریکړه وکړي. تاسو څه خورئ، په څه مړیږې څنګه حرکت کوي او مخکې له دې نه چې په دې پوه شي ستاسې ماشومان د شکرې دوهم نمره ناروغي لري او تاسې مغشوشه کیږئ تکان خورئ دردمن کیږئ او زه هیله لرم چې روغتیایي بیمه ولرئ. دی وویل د ښوونځیو د غرمې صحي ډوډۍ باید یوه سیاسي موضوع نه وي. میشل اوباما بیا وایي
We owe them so much. We owe them our best. We owe them putting aside our politics. We owe it to them to not be cynical. We owe it to them not to give up. You know, we owe it to them to be honest.
موږ د دوی ډیر پوروړي یو او موږ د خپل وسې پورې د دوی مدیونو. موږ د دوی پوروړي یو چې خپل سیاست یې وې خواته کېدو. موږ د دوی پوروړي وو چې صادق او رښتینی اوسو، ټینګ اوسو، همدرد اوسو. تاسې پوهیږئ هر شی چې زه کوم زه د ماشومانو په باره کې فکر کوم چې ما او زما ژمنې څاري او زه چې څه وایم هغه کوم، ځکه دا ماشومانو ته یوه موضوع ده چې دوی غوښتلی کوي او کله چې ناامیده کړئ نو په دې سره دردمن کیږي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي امریکایي ماشومان کافي تمرین نه کوي او په شپږو ماشومانو کې یوې اضافي او وزن لري. اوباما بیل دی چې د ترامپ نوې حکومت په نوم یاد کړي د ماشومانو له مور او پلار نه وغوښتل چې د نوې حکومت د هدایتونو او د دوی تر شا د هدفونو په باره کې فکر وکړي. د ترامپ حکومت په دې تازه وخت کې وویل دا به هغه فدرالي مقررات وځنډوي چې اوباما تقویه کړي وو او هدف ورنه دا و چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د غرمې ډوډۍ صحیح کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر راپور یوه ورځ وروسته په خپل توند غبرګون کې وویل چې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د پاکستان استخباراتو پراخ نفوذ کړی. نوموړی په کندهار کې یوې مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې په دې اړه به کره شواهد د افغانستان ولسمشر ته هم وړاندې کړي. پام وکړي په دې اکله د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې وویل چې د کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په زوره بې درکه کړي دي. خو د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیف رئیس جنرال عبدالرازق دغه تورونه ردوي او وایي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې راپور له حقیقت څخه لري دی. نوموړي وویل چې راپور په اصل کې له تیرو څو کالو راهیسې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون تر لاس لاندې وو او بیا وروسته د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې ته ورکړل شوی دی. جنرال عبدالرازق په کندهار کې نن یوه مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د پاکستان سرګر اداره نفوذ لري او د په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
دا راپور یک طرفه دی او دا راپور د پردي د استخباراتو په خلو جوړ شوی دی. موږ دا راپور دوو په دې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې دی چې د دې په دې کې څوک شامل دي څونه نفوس لري. په دې کې د پاکستان ایسای مستقیمه نفوس لري او هغه شواهد که بیا وغواړي زه به خپله د افغانستان د جمهور په مخ کې هغه شواهد کښېږدم د دې پر اداره باندې چې دې کوم راپورونه جوړي د چا په خوله جوړي او هر ځای نه نسو کولی چې دا چا سره دا شان شریک خپله د افغانستان حکومت سته. زه هرې محکمې ته د افغانستان حاضر یم، هرې سنوالی ته خو د دنیا د دغسې یو فشار راوړلو محکمې ته ناظر یم، نه پروا لرم.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په رپورټ کې راغلی دي چې که جنرال عبدالرازق دا جرمونه شخصا کړي هم نه وي خو په پراخه توګه په جرمونو کې شریک ګڼل کیږي چې پکښې د محاکمې پرته وژنې او د پټو زندانونو د درلودلو په څیر د بشري حقونو سرغړونې پکښې شاملې دي. خو د کندهار امنیه قومندان په ننني خبري کانفرنس کې ومنل چې په ځینو مواردو کې د کندهار پولیسو له قانون څخه سرغړونه کړې او د په اړه قانوني ګامونه اخیستي. جنرال عبدالرازق په دې اړه زیاته کړې چې د وژنو او شخصي ځورونې په جرم یې د لوړپوړو منصبدارانو په شمول 200 پولیس زنداني کړي او عدالت ورباندې تطبیق شوی دی.
210 کسه پولیس چې په دې کې بیرون هم شهیدان شوي، قربان هم شهیدان، پر هغه سربېره اوس په بندیخانه کې ناست دي. یوه میاشت مخه هم رونه شهیدان شوي دي، هم اوس دلته په بندیخانه کې ناست دي. دا موږ کړي دي او دا چې پر هغه سربېره راپورونه جوړېږي یو شی نسو کولی چې وطن و دښمن ته پرېږدي. هېڅ پېڅ قیامت یې نسو که زه راپورټ جوړې کړم وطن نسو پرېښود، لکه هلمند، لکه کندوز، لکه روزګان، لکه فراه. نسو کولای دن په وسه نه ده چې د طالب وو د تروریس او د ایسای او د بلادین د پټاونه بیرېږم د بل چا د راپور هم نه بیرېږم.
جنرال عبدالرزاق له تیرو 15 کالو راهیسې د کندهار امنیه قومندان دی او 14 وارې ورباندې ځانمرګ بریدونه سوي چې په ځینو کې مرګونه ټپي سوي هم دي. په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په کتلو د کندهار ولایت چې یو مهال د ډیرو نه آرامه ولایتو څخه بلل کېدی د ډیرو اوسیدونکو په باور چې په دې وروستیو کلونو کې یې په نسبي توګه امنیت د پام وړ سوی او د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې کومه لویه ګډوډي پکې رامنځته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه پیل شي.